د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنه یو اربیا د لوبل میدانه او نیزي سپورتي خبرونه ته مو ز بختيار ساحل هرکلی کوم په خبرونه کې به واوري هندستان او سویلي افریقا د شلوریز نړیوال جام په لوبه لوبوي د افغانستان او سویلي افریقا لپاره په جوړ شوی وشتنځای نیوکه شوې دي د نیمه پیلوبې تر بایلن وروسته راشد خان تازه څرګندونې کړې دي د اروپا اتلانو لیګ د شپاړس غوره لوبډلو د ناک آؤټ پړاو پیل شوی دی او لا هم په شلوریز نړیوال جام کې د مخکښو لوبغاړو په توګه افغان لوبغاړي شامل دي د خپرونې په دویمې نیمایي کې به په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې په سفر لاسته راوړنو او ستونزو وغږیږو د خپرونې میلمه مو د کرکټ لوبې مبصر احمد فرهاد فدایی دی پیلی لش لوریز نړیوال جام کوو ټاکل شوی ده چې سبا یک شنبه د کرکټ شلوریز نړیوال جام پای لوبه د هندوستان او سویلي افریقا ترمنځ ترسره شي یا د پای لوبه به د کابل پر وخت ماښام اووه بجې پیل شي دواړه لوبډلې په روان شلوریز نړیوال جام کې تر دې دمه هیڅ سیالي نه ده بایللې په نیمه پیلوبو کې سویلي افریقا افغانستان ته په لوی توپیر ماتې ورکړه او پیلوبې ته ورسېده هندۍ لوبډلې بیا انګلستان ته هم په لوی توپیر ماته ورکړې ده او پیلوبې ته رسېدلې دي دا لومړی ځل دی چې د سویلي افریقا ملي لوبډله د شلوریز نړیوال جام پیلوبې ته رسېږي یا د لوبډلې تر دې وړاندې په نیمه پیلوبو کې ماتې خوړلې دي خو هندۍ لوبډلې یو وار د شلوریز نړیوال جام پیلوبه ګټلې ده چې هغه هم د شلوریز نړیوال جام په لومړي پړاو کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه
ورزش مو ل احتیاط لري ساتي
وروسته له هغې چې د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې په نیمه پیلوبه کې افغانستان ته په حیرانوونکې توګه په ستر توپیر ماتې ورکړه د کرکټ ځینو نړیوالو مبصرینو او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزونکي په وشتنځای نیوکې وکړې د کرکټ د ټیسټ لوبو پخوانی لوبغاړی سټیون فین او الیکس هارتلی په ټرینیډاډ کې پر هغه وشتنځای نیوکه کړې وه چې د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ نیمه پیلوبه پکې ترسره شوه په وشتنځای تر ډیره پورې له دې امله نیوکې وې چې هلته د توپ په سرعت او باونس په منظمه توګه نه و د دوی په باور چې دغه ډول بې نظمه باونسونه یا بې نظمه وکټې د لوبغاړو د زخمي کېدو خطر کېدای شي د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي جاناتن ټراوټ هم په خبري ناسته کې ویل هغه که څه هم وویل چې نه غواړي ځان په ستونزه کې ښکیل کړي او دا هم نه وایي چې انګور تر ودی خو په اسانه ټکو کې وایم چې دا داسې پیچ نه و چې څوک وغواړي لوبه پرې وکړي د نړیوال جام د نیمه پیلوبې سیالي دې پرې وشي سویلي افریقا وکړه شول چې افغانستان په شپږ پنځوس منډو وسوځوي او یاد هدف د یوې وکټې تر سوځېدو وروسته پوره کړي
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
تغراز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان تر نیمه پیلوبې وروسته څرګندونې کړې دي چې دلته درته خبرو
ډېره زیاته مننه ټولو هیوادوالو نه چې موږ هم په دعاګانو کې یاد ساتلي او پوهېږم په وطن په هیواد ګوډ ګوډ کې تاسو ټول راجمع شوي او دغه لوبه هم د نږدې نه کتلې ده په ګډه هم کتلې ده بدبختانه موږ هغه څه ونه شو کولی چې څنګه لوبه ترسره کړو خو بیا هم موږ لوبډلې کوشش وکړو همدومره هم سفر و همدومره هم قسمت و انشاءالله آینده کې چې بیا راځو دې نه به هم خیلی
ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
اوس د فوټبال لډګرونو د اروپا یا ایرو کپ د فوټبال جام د ګروپی پړاو سیالۍ بشپړې شوې د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته سویټزرلند ایټالیا انگلینڈ سلواکیا فرانس بلجیم رومانی نیدرلینڈ جرمنی ڈنمارک اسپین جورجیا پرتگال سلوانیا آسٹریا او ترکی لار پیدا کړه. یاد لیک چې د جون په 14 نیټه پیل شوی و د اروپا 22 لوبډلو په 4 ګروپونو کې سره سیالي وکړه چې 14 بل پړاو ته ووتی. د 14 غوره لوبډلو پړاو به د جون په 29 نیټه پیل شي او دا د نک آؤټ پړاو د هغه لوبډلو چې سیالي بیلي هغوی په د مخکې تک چانس له لاسه ورکوي او هغه لوبډلې چې سیالۍ ګټي هغوی به کوارټر فاینل یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسیږي. ټاکل شوی ده چې د اروپا د فوټبال لیګ نیمه پیلوبې به د جولای په 10 نیټه او 9 نیټه وي او پیلوبه به د جولای په 14 نیټه ترسره شي. بیا هم شلوریز نړیوال جام لا هم د شلوریز نړیوال جام د مخکخو لوبغاړو په قطار کې دوه افغان لوبغاړي قرار لري. رحمان الله ګربز د توپ وهونکو په ډله کې تر ټولو مخکخ دی. هغه په 8 پاړیو کې په 45 اوسط سره 201 منډې کړې دي. که څه هم هغه په خپل وروستۍ سیالۍ کې په 0 وسوځید خو هغه بیا هم په 2 پاړیو کې 201 منډې وکړې چې تر نورو لوبغاړو مخکې دی. په هغه پسې د آسټریلیا ټریویس هیډو چې هغه د مخکې کېدو چانس ځکه نه لري چې هغوی هم بهر شوي دي. د هند لوبډل مشر روهیت شرما په 3 مقام کې قرار لري او د دې امکان شته چې که هغه په پیلوبه کې تر 40 زیاتې منډې وکړي نو تر رحمان الله ګربز به وړاندې لاړ شي. بل لور ته د توپ اچونکو په ډله کې بیا فضل حق فاروقي تر ټولو مخکښ دی. هغه په 8 سیالیو کې 9 اوورز سره 18 وکټې اخیستې دي او ورپسې بیا د هند هرشدیپ سنگ 15 او افغان لوبډل مشر راشد خان په 3 مقام دی چې 14 وکټې لري. دغه راز نوید الحق هم په دې نړیوال جام کې ډیره عالي توپ اچونه کړې ده چې هغه 14 وکټې ترلاسه کړې دي. همدارنګه د روان شلوریز نړیوال جام د امپیکټ پلیرانو په لیست کې هم رحمان الله ګربز مخکښ دی. هغه په 408.11 پوینټ سره د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه په روان نړیوال جام کې ثابت شوی دی. راشد خان بیا په 3 مقام کې قرار لري. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په 2 مئی کې درته ځانګړي مرکه خبرو او نه مو په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې په تر سره شویو سیالۍ او مرکه کړې ده. د مرکه میلمه مو د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرحات فدائی ده. نور په مرکه کې ووري فدائی صاحب پهلې له سویلي افریقا سره په تر سره شوی نیمه پیلو به کوو تم دې لرل چې افغان لوبډله به داسې توپ وهنه وکړي او د توپ وهنې د ناکامۍ لاملونه ستا لاندې څه وو؟
السلام علیکم. سویلی افریقا سره پریما پایلو به کېدا تمنه و چې افغانستان به په توپخانه کې ناکامه شي. مګر دا خبره معلومه و چې افغانستان مې لږ آرډر اولو میډ لو آرډر کې بیټسمینانو سکور نه کړی او متاسفانه هماغه څه موږ ولیدل. د ګربز او د ابراهیم جوړه سیمه ته شوله پارټنرشپ دی هغوی مات شو هغې نه وروسته افغانستان ډېرې ستونزې درلودې. خو زمن کې باید کریډیټ د سویلی افریقا تو بچوں کو تو ہم ورک کے سے دیگر کنڈیشنز نے ڈے رکھا گٹا واہ سلا وکٹ ڈے رکھنا وا وکٹ ڈے رکھنا سے سی وکٹ ابھی ہی غیر عادلانہ وکٹ وا یوں نیم بال پہ کی بھی ہی راجی گئے تھے بیٹسمین نے زبلا والا اسے ادھر سے وکٹ وسے رنز بچائے تے تے تھا ویرا دلودا تھا سے گوا کے کم توپ دیتا پسار ہونے لگے کہ زوب دینے کی او لاسونه باندې ونه لګی کی څه بیخي اکورد باونس پکې وو. خو په ټوله کې بیا هم دلته هغه دی 4 ډے کرکټ او ټیسټ کرکټ استعداد لیدل کېدای شي. تاسو لیدل شئ چې افریقا بیټسمنانو په تیر ایرن مارکم او رضا هنډریک څنګه د سر توپونه ټاکل کړل او وروسته بیا منډه پکې وکړه.
دا شلوریز نړیوال جام افغانستان ته تاریخي وو. د استرالیا او نیوزیلند په څیر لوبډلې ماتې کړې او نیمه پیلوبه ته ووتل. ولې نیمه پیلوبه کې د توپ اچونې انتخاب اول ونه کړ؟
واکنز غټل سره راوړنه ولې د استرالیا ماتې ولې د نیوزیلند ماتې ولې؟ په دې لوبغالي کې موږ مخکې اول تو بچاونه کړي ولا وبرته مو هدف پوره کړی اوسې د پاپنګيري په خلاف. خو زه فکر کوم چې دا یو څو سفر سامان دې سکور بورډ پرېشر او دا خبرې ډېرې کېدلې. ګینه افغانستان څنګه چې په دوه سوریزو سیالۍ نړیوال جام کې خو درسي رن چیزې نه کولای شوی دا غلطه هم کولای شوی. خو زه فکر کوم چې وکټ لوستل کله کله ډېر سخت دی. سړی نه پیږي چې دا دومره کوډ باونس وولري. افغانستان داسې هیلې درلودلې چې خپل بالینګ کې دوی سویل افریقا را ایسا را ولی سولا بود سویل افریقا پا چیز این که دیر مشکل لدی که چرت تاس مخیلی لو بیده غیو گوری نخوری وارا که هدف سویدوی پا اصانه چیز که دین یو سولا شل یو سولا در سمن رو هدف با هم دیدوی رو پاره در سویدوان کارو که چیز تکورا کرده بای کمون بانده نوزه که هم افغانستان دیو غی زفت پا کتلو سر اخفل قوات پا کتلو سر اول دیتو پوهنی پریکلا وکلا خود سیسه کل کل پیچ لسل پا کامل شکل بانده امکان نلدی او انسان پک غلطی که ولی سیوز فکر کومسی مرتب کارو سی تو مچاون موان کلو والا خوب بیا سو تفریقه سپا کم دیسپلین بالیم بالیم بوکل فکر نو کومسی که اول که دوم بیٹنگی دوم را دیمو که پتو پوهنه که فرق را غلی ویسا کسی اوگوی مکتا هیچ روم رانه که ویکیٹ تو ویکیٹ او بل باڈی بانده باونسری او کم لائن سی رباڈا بالیم پی پیو که ٹاپ آف دی آف سٹا مخاطی را ایڈیا لائن دا او اما غدو ویکیٹی تا رباڈا تقریبا دلو بچیرا اور بدل کلو لاؤ افغانستانی بات خوبانی باچو
د کرکټ مینوالو ویل چې افغانستان له ګربز او ابراهیم پرته بل مسلکي توپ وهونکی نه لري همدغه سې ده
ګوري مسلکي لوبغاړي خو لرو خو فام یې نو او موږ ته کومې ډله لرل کې هغه پرفارمنس نه شو کولای چې موږ ځینې هیله درلوده بالکل د موږ په لوبډله کې ابراهیم ډېر مسلکي لوبغاړی ده بل رحمت شاه ډېر مسلکي لوبغاړی ده او بله ګربز اټاکینګ او ښه پروفیشنل کرکټر ده ورپسې اور خواته که ورسئ نو بیا محمد نبی او همداراز نجیب الرزاق ران یعنی دا ټول ښه پیاوړي لوبغاړي دي خو بس کله چې تا ورځ نه وي نو بس نه او افغانستان ورځ متاسفانه نه ولا بل داسې افغانستان لوبغاړي ستړي ول او دا ستړیا په کرکټ کې ډېره غټه خبره ده دوی دا منه وکړې او سکیجولینګ یې صحیح نه و نو دې مسایل ته به هم ګورو نو لږ څه د افغانستان خواته وخت کم و او
د دریم څلورم او پنځم نمبر توپوهونکو لپاره داسې څوک په افغانستان کې ویني چې دا تشه پرې ډکه شي
افغانستان کې زه فکر کوم چې رحمت شاه دی موږ دریم لپاره بهترین لوبغاړی د دریم پوزیشن لپاره او زه فکر کوم چې تاسو ټی 20 کې هم هغه ته ځای جوړیږي په سره باندې دی موږ لوبډلې لوبه کړې دا په دریم پوزیشن لوبغاړي کې دوی تر اوسه هغه څه د اعتبار لوبغاړي نه پیدا کړی شي حساب پرې وکړی شي نو زه فکر کوم چې رحمت شاه لپاره دی موږ په ټیم کې دریم پوزیشن باندې هم ځای جوړیږي دې ته وګورئ د افغانستان بیټنګ ته حشمت الله شهیدی ته په څلورم پوزیشن باندې هم راوستلی شي لکه هغه په ورځ نه شاله کې بلکې شلو شاله کې هم ته کولی شي ستاسو ته شرکت کوي په ټوله کې نو نوي ځوانان لګیا دي راڅرګندېږي په 4 او په 3 ډے او په 1 ډے لوبو کې چې په کورنۍ کرکټ کې کیږي هغه ځلېږي ماشاء الله خو خامخا موږ به دې ته په تمه یو چې کرکټ بوټ لو پاتې دوی ته ملي ټیم ته فرصت ورکړی شي ملي ټیم ته دوی لاره پیدا کړي او انشاءالله دوی لوبو وګورو موږ سره اکرام دي خیر هم دی خیر هم ښځلې درې در مخکې خو دا څو وخته په آخر کې د دومره ډېر ښه فهم نو بل موږ سره شاهیدالله کمال ده شاهیدالله کمال هم ښه لوبغاړی ده متاسفانه چې هغه څومره د پرفارمنس ته خو ځینې کېدله د لوبغاړو د تېرو څو لوبو کې هغومره پرفارمنس نه ده کړی خو استعداد کې شک نشته او خامخا کولی شي د افغانستان لپاره ښه ولوبېږي انشاءالله نو سخت پوښتنه ده واقع در تو یم ځکه چې په کورنۍ کرکټ کې ماشاءالله ډېر تکړه کار شته خو دا داسې دوی لپاره دغه د ملي ټیم او کمپونو ته د راتګ لاره هواره شي او موږ دوی وګورو نو مانشه ښه بیټسمن دی سنډر 19 کې لوبېدلی ده ښه بااستعداده لوبغاړی ده همداراز زه فکر کوم چې موږ په انډر 19 کې علاقه شته چې په کوربان کې کار وشي او ملي ټیم برخه شي انشاءالله کولی شي دغه ته شرکت وکړي
له دې شل ورځې نړیوال جام افغان لوبډله منیجمنت او اداره باید څه زده کړي همدې لوبډلې سره مخ ته ولاړه شي که څه بدلونونه په کار دي
بالکل شل ورځې سیالیو دغه جام خو د موږ لپاره یو ډېر بریالی جام و خو زده کړې همدغه دي چې په کار ته د موږ مډل آرډر باید را مخته شي او خپل کارکردګي وکړي او افغانستان لپاره لوبې وګټي بالکل لوبې خو به بدلون خامخا راځي او د بدلونونو په هکله خبرو کو هغه همدا ده په ځانګړې توګه باندې چې باید موږ سپیشلیسټ بیټسمنان په لوبډله کې راوخلو موږ سره آلراونډران بیخي ډېر وو ماشاءالله او داسې آلراونډران موږ سره وو چې موږ د هغوی توپ اچونې ته بیخي ضرورت وکړو نو که بیا چېرته داسې آلراونډر چې توپ اچونې ته ستا ضرورت نه کېږي نو بهتره داسې توپ چای باندې سپیشلیسټ بیټسمن ولوبه یره دنې تاسو د مخکني سوال په تړاو باندې موږ سره اسحاق رحیمي ماشاءالله په میډل کې ښه بیټسمن ثابت دی داسې سکسس ډېر زړور لوبغاړی دی او کولی شي چې انشاءالله راتلونکي کې افغانستان لپاره فری میچونه وکړي.
د هند او سویلي افریقا ترمنځ پایلوبه کیدونکې د ستا لاندې ګټونکې لوبډله به څوک وي؟ د چا لوبډله متوازنه درته بریښي؟
د هند او سویلي افریقا لوبډله خو لوبډله خو دواړه پیاوړي دي، خو شاید د هند پرله پله د درنه وي، ځکه چې هند ماته نسبتا متوازنه ښکاري. او بل دا چې دوی بیټنګ کوي، روهت شرما او سوریا کمار او همداراز شیوم دوبه، یعنی غټ غټ ستوریسته او تروسه پر ښه کارکردګي هم کړې ده. کوهلی تروسه پر منډې کړې، کوهلی تروسه ته کوي پاتې ده. ویراټ کوهلی سویلي به سویلي افریقا په خلاف پایلوبه کې منډې وکړلې، نو هغه کولی شي چې د سویلي افریقا څخه دغه لوبه وګټي په یوازې لاس. نو دغه یوه خطره سه خواته سویلي افریقا هم که کرکټ کړی ده، تروسه لوبه نه ده بایللې. اول ځل تاریخ کې به داسې شي چې هغه لوبډله به د نړیوال جام شل ورځو سیالۍ اتلولي وګټي، هېڅ لوبه نه بایللې. نو بس دغه تاریخ به جوړېږي. خو بیا هم که چېرته دواړو ټیمو پرتله کوو، سویلي افریقا بالینګ کې کدي سوره باړه او مارکوس یانسن اوس په فنګ جوړ کړی، ځینې مخکې دومره ښه بالینګ نه و کړی. هغه لفټ آرم اینګل روهیت شرما هم آزاد بولی شي سکسیډ لیدو پایل تو پهون کې روهیت شرما همیشه دلیل لپاره ډېر ښه پیاوړی پایل ورکوي. آخواته بیا دلی په بیټنګ کې کوینټن ډی کاسټرو سمنډې نه دي کړي، او آیډ مارک کم اوورز هینډریک کې افغانستان په مقابل کې لږ څه فام کې راغلو. نو که هغوی فام کې کولی شي سیزن لپاره هم لږ ستونزې جوړې کړي. نو په ټوله کې متوازنې لوبډلې دي دواړه، ځکه خو پایلوبې ته لاره پیدا کړې ده، او ځکه خو اوس یوه لوبه هم نه ده بایللې. خو بیا هم که پرتلی وځي نو هند زما په خیال باندې داسې ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره زمونږ اونیزه سپورتي خبرونه هم دومره وا پای ته ورسېده. تر بیا مو لوی الله مل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ونی مهمه په خطا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار هم ولایوي متفاوت زاویې د پیښو تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورس کې مهر کله کوم. نن خبرېږي چې چټ جی پی ټی د انسان په څیر ازموینه پاس کړه. هغه امریکایي یو سل 15 کلنې مېرمنې نه هم خبرېږي چې 3 کاله پسې ماسټري بشپړه کړه. په بلچراغ کې بیا له یو ظلمي سره د غیر انساني عمل په تور د 15 کسانو نیول کېدو او په خبر کې د اسلامي امارت له حاکمېدو نه د ملا فضل الرحمن د ویری حال هم درته لرم. په ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو غونډه او هند کې د داسې کوچي احوال هم در کوم چې هر دروازه او هر بل بورډ یې د یو کورس دی. په تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سرټکي لومړی وار د ښځې تر ریاست لاندې د طالبانو ټولېدنه. طالبان د دوهې کانفرنس ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ پلاوی استي. ملګرو ملتونو د دې ناستې د ریاست لپاره یوه ښځه ټاکلې خو له افغانستانه هیڅ میرمنه نه ده بدلې.
د دوهې او د ویانا کانفرنس دواړه د پردیو تر لاس لاندې چې طراح او بنسټګرې افغانان نه دي نو په دې لحاظ دا به د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې افغانستان لپاره مفید مؤثر او اغیزمن دی.
زه د اول نه دی ناسته خوشبین نوم او ماته د دوه متعلق ما د مارچ د میاشت نه شکله دوی اعلان وکړه چې زموږ ناسته به د جون په میاشت کې وي. ما دا ویلي چې دا ناسته به هم لکه دوه نورو ناستو غوندې ناکامي
د طالبانو په سره میاشت کې اختلافات. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه ښیي چې د طالبانو د سرې میاشتې د رئیس مولوي متی الحق او مرستیال ملا نور الدین ترابي ترمنځ د مقرریو پر سر اختلافات اوج ته رسیدلي دي.
د سرې میاشتې ریاست کې څه اختلافات دي د دغه مشرانو ترمنځ چې رئیس وزرا یو تا په تجربه دونه ورکی مشکل په کم ځای کې ده. کار اهلکار ته نه سپارل دي، چې چېرته کار اهلکار ته سپارل شوی وي او دا وظیفه د رئیس وزرا یو داسې شخص ته سپارل شوې وه چې هغه په کار باندې پوهېدلو. نو آیا ته فکر کوې چې هغه مدعي ته محمد وی علیه ته به هم دوړته به مکتوبونه ورکول؟
نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خوږ او شیرین سفر. افغانستان د لویو لوبډلو په راسملولو د کرکټ نړۍ کې لوی ریکارډونه او تاریخونه جوړ کړل، خو فاینل ته ورسره بختیاري ونه کړه. خلکو ته جشنونه نمانځل
ډېر لوی او غټ اچیومنټ وو د افغانستان لپاره. موږ او تاسو وکولای شو چې په نومري ځل باندې نیوزیلینډ ته ماته ورکړو، آسټرلیا ته ماته ورکړو، او موږ او تاسو تر ټولو ښه خبره دا ده چې تر اوسه پورې یعنې سل سیمي فاینل دي د افغانستان په بیډنګ کې چې دي دوه لوبغاړي په ټاپ فایټ کې دي. که موږ د بولینګ ډپارټمنټ ته راسو، درې لوبغاړي موږ په بولینګ ډپارټمنټ کې مثال په ټاپ فایټ کې دي، نو چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر زیات غټ اچیومنټ ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه ولوبېدل او د دوی هغه ټیمور د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړ.
او د پاکستان عزم استحکام عملیات او د ملتپالو قهر، پاکستان د طالبانو ضد خیبر پختونخوا کې عملیات پیل کړي. ملتپالو او ټولو پښتنو سیاستوالو یې په یو غږ مخالفت کړی. دیر کې بیا ولسی خلکو لا پاکستانی پوځیان د بازار له منځه ځغلولي. په داسې حال کې چې راتلونکو دوه ورځو کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د دوحې درېمه ناسته پیل شي. طالبانو دغې ناستې ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د پلاوي استولو او ملګرو ملتونو د ناستې د رهبرۍ لپاره د یوې میرمنې ریزماري ډی کارلو نوم اعلان کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې طالبان د یوې میرمنې تر ریاست لاندې غونډه کې کینی او ګډون به کوي. داسې راپورونه هم شته چې ناستې ته افغان ښځې د طالبانو په غوښتنه نه دي بلل شوي، او اټکل شته دی چې د طالبانو په غوښتنه به د افغانستان په استازیتوب نارینه مدني فعالان یا سیاستوال هم ونه بلل شي، او د ښځو د حقونو موضوع به هم یاده نه شي. هغه ټکه چې د طالبانو د یو ډیپلوماټ ذاکر جلالي له ټویټ نه هم ښکاري، ویلي دي چې د دوحې د ناستې بحثونه به د افغانستان بانکي او مالي سیستمونو د مخدره توکو مخنیوي او د خصوصي سکتور په ملاتړ باندې راټول وي. د سیاستوال لمنځه رحمت الله نبیل نیوکه کړې چې د امریکا ځانګړو استازو رینا امیری او توماس ویست د دوهې ناسته کې د ښځو په ګډون باندې ځانونه غلي اچولي. د یوناما مشرې روزا اوتمبایوا په دې اړه د نیوکو په تړه ویلي دي، ناسته کې مدني ټولنې او ښځینه استازې ځکه نشته چې طالبان تازه له غرونو راښکته شوي دي او په ځینو موضوعاتو بحثونه به ورسره وخت وغواړي. هغه ټکی چې امرالله صالح رد کړی دی او هغې ته یې وریاده کړې چې طالبان له غرونو نه دي راښکته شوي، بلکې شل کاله د پاکستان مهمو ښارونو کې دېره و.
تر هغه وخته پرې چې افغانان په یو بین الافغاني کانفرانس باندې توافق ونه رسیږي، یو مرکزی مستحکم نظام منسترانسی چې پاغه کې هر افغان احساس د مالکیت د خپل خاورې و نکړي، داسې کانفرانسونه د پردیو د اجنډاو پلي کولو لپاره به یو کانفرانس وي. زموږ ملت، خلک، افغانان، خص اکثریت خاموش افغانان، اکثریت خاموش په د آن دو باور دي چې هم د دوهې کانفرانس او هم د ویانا کانفرانس د افغانستان د ملت لپاره مفید نه دي.
امروز نشست دوحه واضح کرد که سازمان ملل حامی قربانیان شکنجه نه، بلکه طرفدار عاملین شکنجه و طرفدار جنایت کارهایی است. زنان افغانستان طی 3 سال گذشته از قربانیان اصلی شکنجه های روحی، روانی و بدنی بودند و همواره مورد ضرب و ستم و اهانت گروه تروریستی قرار گرفتند. اما بدبختانه امروز تربیون جهانی به جای اینکه در خدمت زنان باشند، از سازمان ملل از این قربانیان بالفعل حمایت میکنند. از کسانی که حمایت میکنند همواره در برابر هنجارها و قوانین بین المللی ایستاده شدند و باعث دردسر جامعه بشری شدند.
بل خو راپور نشته چې د دوه د ناستې په تړاو د ملګر ملتونو سرمنشي ته د جی و هیوادونو مشرانو یو لیک استول چې پکې د دوه را روانه ناسته کې د خزو د حقونو ټکی ته په ځای نه ورکولو نیوکه کړی دي.
نن د غربي نړۍ د خوانه دا خبر دغه شو چې دوی فعلاً دې ته په دې خوشاله ذبی الله مجاهد راشي، ځکه ذبی الله مجاهد د هیبت الله نزدې سړی دی او د هغې خبرې به مونږ ته راورسي او زموږ خبرې به هیبت الله ته ورسیږي. فلهذا دا ناسته مونږ دپاره مهمه ده، مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده. هغه هم په دې پوه دي چې دا ناسته کوم نتیجه نه ورکوي او ناکامیږي، او دوی هم په دې پوه دي. فلهذا په دې اساس باندې د دې ناستې نه کوم پایلې لاسته نه راځي او نړۍ په دې دغه کې پیسې به ناکامه پاتې کیږي. دوی به بیا دویمه بله لاره ګوري چې اسلامي امارت سره کوم لارې نه دي، هغو کې آیا تعامل به زیاتوي، رسمیت پیژندل به زیاتوي که فشارونه، دا بعدي خبره ده. اوس پېنه پوهېږو
د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیر به هم په دې کې برخه وانخلي، او دا هم پر دې باندې دلالت کوي چې ملګرو ملتونه هم و دې کانفرانس چندان ډېر زیات توقع نه لري. زه فکر کوم چې د افغانستان کشاله بین الافغانی ده، او تر هغه وخته پورې چې افغانان سره کښېننی، د افغانانو مدني ټولنه او طالبان سره کښېننی او پر افغانستان په مشکلاتو باندې خبرې ونه کړي او د یو حل لار ورته پیدا نه کړي، د افغانستان لانجه نه حلېدونکې ده.
او ازادي راډیو ته د طالبانو لمنځه د اختلافاتو په تړاو تازه مکتوبونه رسیدلي چې ښیي د دې ډلې د حکومت تر ولکې لاندې د سرې میاشتې رئیس او معاون یې تر دې حد خپل منځي اختلاف کې وړاندې تللي چې په رسمي ډول یو له بله ریاست الوزرا ته مکتوبي شکایتونه استي. ازادي راډیو ته رسیدلیو مکتوبونو کې د طالبانو د سرې میاشتې مرستیال ملا نور الدین ترابي ریاست الوزرا ته د خپل رئیس د حج له سفر نه په استفاده لیکلي. د سرې میاشتې اوسنی رئیس متي الحق خالص یې په صلاحیتونو کې ګوتې وهي او پر ځای واکونه ده ته باید تفویض کړی شي، هغه ټکی چې د رئیس الوزرا لخوا تایید او منل شوی دی. په بل مکتوب کې هم ملا نور الدین ترابي له مولوي متي الحق خالص نه شکایت کړی چې د طالبانو د امارت پر ځای د خپلې خوښې مطابق کسان وکړي، ځکه نو د یو رئیس په ټاکره کې باید د نور الدین ترابي وړاندیز ومنل شي. خو برعکس په یو بل مکتوب کې بیا متي الحق خالص له حج نه تر راستنېدو سم دوباره وروسته خپلو ټولو ریاستونو ته خبرداری ورکړه چې نور الدین ترابي له غیابت نه په استفاده په پخوانیو واکونو بسنه نه ده کړي او لا نور واکونه یې ځان ته تفویض کړي دي. هغه په دغه تکثیر شوي مکتوب کې ویلي ریاست الوزرا ته د په غیاب کې د ملا ترابي لخوا استول شوي ټول پیشنهادونه د سرې میاشتې له اساسنامې او وګونو اصولو سره په ټکر کې دي او دی به یې په اړه له ملا حسن اخوند سره وغږیږي. هغه اختار ورکړی چې د دې ګډوډیو د مخنیوي لپاره د ملا ترابي ټول پیشنهادونه منسوخ دي او د طالبانو مشرانو ته د مقرریو لپاره استول شوي پیشنهادونه بیا له سره د په امضا باید واستول شي. د طالبانو رسمي سرچینو د دغه اسنادو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې اداري وی سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه خوتلو په شرط ویلي د مرستیال ملا ترابي او رئیس ملا متي الحق ترمنځ اختلافات تر دې حد رسیدلي چې په یوه اداره کې دوه پاړکونه او ډلې رامنځته کړي.
اصلا د دې اختلافات په خپل ځای د چوکۍ د پاره د موقف د پاره د یو انتخابول یو د ریکول په یو دفتر کې سرکار کې یو دی یو بل ما تحت وسیږي، مګر هغه په دې کچه کې وسیږي چې زه دا ما تحت څنګه هم د خپل ما تحت وساتم، هغه څنګه لوړ لاړ نشي، څنګه مخه نیولی شي، او څوک چې ما تحت دی هغه کوشش کوي چې زه څنګه کوم اسناد پیدا کړم، کوم ثبوت پیدا کړم چې زما مشر کوم غلط کار کوي چې زه دا تر لوړ مقامات پر ورسوم، په دې باندې کریډیټ واخلم دا هیڅ شي، او زه چې د دې موقف ته لاړ شم یا بل کوم شخص دې موقف ته راشي خو چې دا هیڅ شي دا په ځینې اداراتو کې شته دی. نو د سرې میاشتې خبره چې اوس کوم څه ناڅه لیک شوي ده چې ځینې تاسې پورې به هم در رسېدلي اوسېږي اسناد او دغه، نو متاسفانه دغه کړنې په دې خاطر کېږي چې کار د اهل کار ته نه سپارل دي په ټوله کې.
او افغان کرکټ ملي لوبډلې بیا نړیوال جام کې په لومړي وار په خپل بیساریو بریاو تیرونه د افغانستان په سیاسي ډګر او ولسی بحثونو سربېره د نړیوالو په بحثونو پراخ سیوری غوړوله. نړیوال جام کې نیمه پایلو بیت په لومړي ځل د افغان لوبډلې په تلو تیرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پراخ ولسی جشنونه نیول شوي او خلک سړکونو ته راووتل. افغانستان پر روان نړیوال جام کې د نیوزیلند، استرالیا او بنگلاديش په څیر د لوی لوبډلو په شمول پاپوا نیوګینی او یوګانډا لوبډلې هم راڅملولې، او د روان نړیوال جام په 15 غوره بیټسمنانو کې دوه افغانانو رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران ځای نیولې. د غراس 15 غوره بالرانو کې بیا فضل حق فاروقي، راشد خان او نوین الحق نومونه راغلي دي. په دغه بریاو د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر غړي سویل شاهین او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی خوخي خودلیده. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سالی هم په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې ځلیدنه او له بریاو ډک سفر ستایلی دی.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه ولوبېدل او د دوی هغه ټیم ورک د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې وو هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړل. نو افغان لوبډله په ښه موقف کې قرار لري او هیله هم دا ده چې په راتلونکي نړیوال جامونو کې دا خپل ځای وساتي ده او لا پرمختګ وکړي، پایلوبې ته لاره ومومي او بیا په خیر سره هغه د افغانانو یو ارمان چې ده چې نړیوال جام خپل هیواد ته راوړي، نړیوال جام وګټي.
دغه سفر یو بل لاسته راوړنه وایم چې د راشد خان څرکم کیپټنسی چې وکړله، څرکم چې په هلکانو کې هغه سپیرټ واچو، څرکم چې هلکانو ته هغه کانفیډنس ورکړه، هلکان یې په ځان په دې اعتمادي کړل چې مونږ کولای شو چې هر چا ته ماته ورکولای شو. که تاسو د هغه خبرې واورئ چې کله به هغه د پلینګ الیون ته خبرې کولې د میچ نه مخکې، نو هغه به دا ویلې چې مونږ دلته صرف د پارټیسپیشن لپاره نه راغلي، د برخه اخیستو لپاره، بلکې مونږ دلته د نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي وو. هغوی ځان شوم
بلخوا په ننګرهار، خوست، پکتیا او کابل کې د افغان لوبډلې په بریا او پراخ جشنونه هم نیول شوي. د ننګرهار خلک ازادي راډیو ته وایي مخابراتو څلور لارې کې زرګونه کسان د نمانځنې په پار راټول شوي او طالبانو یې امنیت نیولی. کابل کې بیا کرکټ بورډ مخې ته د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار خلک له ډولونو سره اتڼ ته ورغلي. د یو شمېر شخصي پوهنتونو زده کوونکو هم دا بریا په اتڼونو نمانځلې ده. خو په خوست کې بیا یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته شکایت کړی دی چې د دوی زرګونه راټول شوي کسان طالبانو د اطفایې له موټره د اوبو په شیندلو خواري کړي دي. هغه ټکه چې طالب سرچینې یې ازادي راډیو ته ردی وایي دوی د مینهوالو پوره خاطر کړی او له دوه ساعته وروسته یې د امنیتي پیښو د مخنیوي او ښار کې خلکو ته د مزاحمت نه جوړېدو په موخه د کرکټ مینهوال خواره کړي دي. خو د پکتیکا په شرنه، کندهار او کندوز ښار کې بیا خلکو ازادي راډیو ته ویلي دغو ښارونو کې هم طالبانو نه دي پریښي چې خوشحالي ونمانځي. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د کندهار د یو امنیتي چارواکي پیغام هم خپور شوی دی چې نوموړی پکې ټول امنیتي حوزو ته د کرکټ په ویاړ د راټولېدنو د مخنیوي غوښتنه کوي. او کوزه پښتونخوا کې سره لدی چې پاکستانی حکومت د عزم استحکام په نوم نظامی عملیات اعلان او پیل کړی دي، بلخوا دغه عملیاتو د مخنیوي لپاره مختلف سیاسي لوري راپورته شوی او ټینګار کړی چې پاکستانی ریاست د پښتنو په سیمو کې نوې جګړه پیلول غواړي. د پاکستان حکومت ویلي د دغه عملیاتو په ترڅ کې به ټي ټي پي وسلوال وځپي او پر افغان طالبانو به هم د بهرنۍ پالیسۍ له لارې فشارونه راوړي چې د ټي ټي پي وسلوالو مخه په خپل خاوره کې ونیسي. خو د عمران خان د ګوند پښتنو غړو ملافت الرحمن نېشنل او ملي عوامي ګوند په شمول پی ټی ایم د دغو عملیاتو پایله د پښتنو د سیمو بله بربادي بللې ده او ژر تر ژره یې د دغو عملیاتو د بندولو خبرداری ورکړی دی. د پی ټی ایم مشرانو د رزمت په ولسي غونډه کې ویلي لر او بر طالبان د پاکستاني ادارو لخوا پندول شوي دي او دا دلیل لپاره چې وخت نا وخت پرې د پښتنو د قتل عام تر څنګ دغو سیمو کې خپلې نورې نظامي پروژې پلي کړي.
اس پشتون قبائل علاقے میں، اس پشتون وطن میں سکندر کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، یہاں چنگیز کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، یہاں تیمور لنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے، یہاں امریکی ابھی روسی باغ سے چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت کو یہ تماشا کرنا ہے ہم تو جیلی پھیلائیں گے ماتا، اور اگر آؤ گے قسم خدا کی آپ گھر تک رستہ بھول جائیں گے.
پښتانه پرېږده سل سرکاري سړي د پولیس وو په پېښور چې څو میاشتې اول هغه یې وویشتل، په هغه تا خفغان نه کولو، ولسونو چې خفغان کولو تا په هغه فایر کنټرول. او البته دوه درې میاشتې مخکې په میرلی کې اوه فوجان وو چې د پنجاب وو چې کله هغه وویشتل شول بیا تا ٹویٹوں کا زر میں خپا دائی، بیا پٹرول نارتھ وزیرستان کے کرفیو وا، بیا نے تر کنڑ پر بمبارے اکڑے، بیا نے تر خوست پر بمبارے اکڑلے. آیا ترشتیا ٹول پاکستان فوجی کا یہ واضح پنجاب دے زڑ خپا کی گی.
پاکستان په داسې حال کې خیبر پختونخوا کې بیا نظامی عملیات پیل کړي چې دغه ایالت کې د لسګو نظره بې کوریو او تلفاتو پنځون کې پاکستانی ضرب العذب عملیات توبانی لس کاله واوختل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د دیر د سیمې خلکو هغه پاکستانی نظامیان د تیګو په گزارونو ویشتلي چې غوښتل یې له دیر ښار نه د عملیاتو لپاره د غرونو په طرف تیر شي. او د امریکا د استازو جرګې بلاخره هغه لایحه هم تصویب کړه چې له مخې طالبانو ته د دې هیواد د نقدو پیسو لیږد بندي کړي. امریکا افغانستان ته په هفتهوار ډول څلوېښت میلیونه ډالر استول چې د سیګار په وینا تر اوسه یې اندازه له ټولو استول شویو مرستو سره اتلس میلیارده ډالره کېږي. خو د امریکا د سی آی ای یوې پخوانۍ چارواکي ویلي طالبانو ته څلوېښت میلیونه ډالر نه بلکې اتیا میلیونه ډالر هره اونۍ ورکول کېږي. دا موضوع د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې جنجالي او ګونګه وه. طالبانو او امریکا ویل چې یادې پیسې د طالبانو جیب ته نه ځي. خو اوس د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچیت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي او دا لایحه به طالبانو ته د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. بورچیت فاکس نیوز سره مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی دی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته د 2020 کال له وړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږدولي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې د روان کال مې میاشت کې خپور کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارده ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې هم سیګار ویلي وو له دغو بشري مرستو څخه طالبان ګټه اخلي خو دقیقې شمېرې نه وي وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو جرګې د دې لایحې او بورچیت د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
کېدای شي دا د دې د وجې نو سیګار کوم تعهدات چې طالبان د امریکې سره کړي په دوحه کې د دوحې په قرارداد کې کېدای شي پر هغې کې پاتې راغلي اوسېږي او هغې د دا درې کاله د دوی سره مرسته همکاري وکړله او وخت ورته ورکړ تر څو دوی د خپلې ژمنې عملي کړي. یا کېدای شي امریکا طالبان د بدیل په غم کې اوسېږي خو بله لار باندې غم کوي چې څنګه چې دی طالبان بېرته د موقف څخه لرې کړي د دوی په بدل کې چې دی څوک راوي. یا کېدای شي همدغه دوحې کومه ناسته چې ده د دې ناست په خاطر باندې هم قطع کړي اوسېږي تر څو د یو فشار په توګه باندې چې دی دا راواخلي او د امارت اسلامي امسان یا د طالبانو په مقابل کې چې دی استعمال کړي. نو مختلف انګلونو څخه ورته لیدل کېدلی شي مختلف ځوابونه په لاس راځي او به ګورو وخت او حالات ته چې څه کېږي آیا په رښتیا هم امریکا دغه مرستې بندوي او کنه.
زه فکر کوم چې دا عمومي په امریکا کې داسې یو فهم موجود دی چې طالبانو ته پیسې ولېږل دا د امریکای د امنیت سره کومک نه کوي او نه هم د امریکای د پرستیج او عیسیت سره اړخ لګوي. دی فکر کوي چې دا یو ډول و دښمنانو سره کومک کول دي او دا باید ونسي. زه فکر کوم چې کچیر ټرمپ راسي یعنی کچیر جمهوری پال د سپینماني هم وګټي زه فکر کوم چې پر طالبانو به دا پیسې سم د ثقته سي او حتی د طالبانو د مخالفینو سره به هم کومک وکړي. زه فکر کوم چې د طالبانو لپاره په امریکا کې هغه خواخوږي چې د بایدن په اداره کې د هغه ورځ په ورځ پر کمیدو ده او طالبان به د سختو مشکلاتو سره مواجه سي.
بل غاړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د دوهې دریم کانفرنس ته روان دي د اتریش ویانا ښار کې بیا وار له مخه ورته د دوی مخالف سیاستوال د یو ولسواک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې غونډې ته ورټول شوي. دوی د یوې اعلانې په خپرولو سره د دوهې پر راتلونکې غونډه نیوکه کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې دې برخه کې مسؤولانه چلند وکړي او د دوهې را روانه غونډه یې یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بللې ده. دوی ویلي د دوحې د غونډې له اجنډا معلومیږي چې ملګري ملتونه دې غونډه کې له خپل ماموریت په شا شوي او ټینګار شوی ده چې ملګري ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبرې ونه کړي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویلي هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړولو چې په وسیله یې افغانستان د په ټکو له اوسني ناورین وباسي. مسعود ویلي افغانستان اوس د نړیوالو له پامه غورځېدلی او په خبره یې خپله د افغانانو مسؤلیت ده چې هېواد له اوسني حالته وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو بیا په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار کړی خو یو شمېر نورو بیا پر وسلواله مبارزه هم بحث کړی. ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه باندې تفسیره نه ده کړې مګر وړاندې تر دې طالبانو د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلي وو چې ګډونوال یې د دوی په ټکو ازمایل شوي خلک دي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیری ونې یو موضوع تر دې حدا بد موضوع و چې په رسنیزو الفاظو کې راټولول هم سخت دي. تیرونی په ټولنیز رسنیو داسې اوازې خپرې شوې چې د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځایي قومندان د یو کمسنه زلمي په مقعد کې له شکنجې وروسته لرګې منډلې. دا هغه سزا ده چې د پخوانیو چنګیزي مغولو ترمنځ یې دود درلوده او لا هم فاریاب کې کله ناکله د دغسې ناوړه ترینې سزا څرکونه لیدل کیږي. د طالبانو پلویانو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د غزوان له یوې نجلۍ سره په ټلیفوني اړیکو تورن کړی او قضیه محلي بللې، خو نوموړي ویلي چې په دې تړاو شپږ کسان نیول شوي دي. فعالانو بیا ویلي د طالبانو د محلي قمندانانو لخوا عامو خلکو ته دغه ډول شکنجې او سزاوې ورکول ښیي چې افغانستان کې په کومه کچه غیر انساني شرایط حاکم دي. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د ملا فضل الرحمان وروستۍ څرګندونې دي چې ناڅاپي د طالباني نظام په اړه نظر بدل شوی دی او د پاکستان حکومت یې پارلمان ته وینا کې مخاطب کړی که مخنیوی یې ونه شي د خیبر پختونخوا ګڼو سیمو کې به راتلونکو څلورو میاشتو پورې اسلامي امارت اعلان شي. هغه ویلي له افغانستانه شاوخوا څلوېښت زره هغه جنګیالي وروغوښتي چې پخوا د طالبانو په ملاتړ افغان ځواکونو سره د نښتو لپاره اوغوښتي وو، او اوس په وزیرستان ډېر اسماعیل خان له کمروت او بنو کې پولیس د شپې هم ترې نشي ګرځېدی. افغان فعالانو ویلي ملا فضل الرحمان چې کابل کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوو، ولې دا ملاتړ اوس په پاکستان کې د اسلامي نظام د تامین لپاره نه ترېنه کوي.
یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے، بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان، وزیرستان، دوسرا وزیرستان، لکی مروت، کرک، بنو، ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی طرف نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ کے ریٹ
جی ٹھیک
کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ، تو فکر بندی کی بات ہے حضرت.
او د ټولنیز رسنیو د تیری اونۍ یو بل مهم بحث په پاکستان، افغانستان او هند کې د افغان کرکټ لوبډلې اتلولۍ او بریاوې هم وې. په دې بحثونو کې د درې واړو هیوادونو ترڅنګ د نړۍ ګڼ کرکټ پوهان ورګډ شوي وو او ګڼو یې د افغان لوبغاړو ستاینې کړې دي. تیری اونۍ یو وار بیا په هغو لوبډلو د میمز په نوم ویډیوي مسخرو هم زور اخیستی و چې افغان لوبډلې ورته سږ کال نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه. په ټولنیزو رسنیو د ګلبدین نایب له هغې شوخې هم ډول ډول بحثونه جوړ شوي وو چې نوموړي له بنګلادیش سره لوبه کې د باران له امله د لوبې ځنډولو په پار ځان په مخ راچوله. دغو بحثونو حتی راشد خان هم وضاحت ورکولو ته اړ کړ، خو پاکستاني رسنیو هڅه وکړه چې دا مسله د ټګۍ په نوم راوپاري، مګر افغان لوبغاړو او نړیوالو مبصرینو بیا دا موضوع له قانون خلاف نه ده بللې او مازی په خندا یې تیره کړې ده. نمین الحق یو میمز ویډیو نشر کړی ده چې خی نائب لومړی د پښې د درد بهانه کوي او بیا له بریا وروسته منډې وهي. او سم جالبې خبرې وایي چې د ملتونو د بریا راز د ښځو په تعلیم کې دی او که یو ملت بدبخته کول غواړي پر ښځو یې زده کړې بندې کړي، خو امریکا کې بیا یوې 115 کلنې مېرمنې له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې نیمایي پاتې شوې لوړې زده کړې بشپړې کړې. د ورجینیا جنجر هسلو په 1940 کال کې سټنفورډ پوهنتون نه لیسانس واخیسته او ماسټرۍ ته داخله وکړه، خو میړه یې جورج هسلو هماغه مهال دویمه نړیواله جګړه کې عسکري خدمت ته سوق کړی شو او له دې تعلیم پاتې شو. هسلو پای هغه مهال د دی د تیزیس لیکلو کارونه روان کړی و چې ماستری ترې پاتې شوه، خو 3 اتیا کال وروسته یې دا د ارمان پوره شو. نوموړی چې اوس په واشنگټن کې اوسي له 10 کال راهیسې د یکیمیا ښوونځي رئیسه ده او د زده کړو د برخې فعاله هم ده. او هند چې د زده کړو لپاره ورته حتی له غربي هیوادونو نه هم زده کوونکي او محصلین ورځي، په حیدرآباد کې د هغې کوڅې ویډیو خورا نوم ایستلی ده چې پکې لیدل کیږي د دې کوڅې هر دیوال د یو روزنیز کورس او ټریننګ سنټر په بل بورډ باندې پوښل شوی دی. د تلنګانا په حیدرآباد ښار کې د ادیتیا انکلاو ستیام تیاتر دا کوڅه په سلګونه کورسونو نه ډکه ده. دلته زرګونه ځوانان د خپل راتلونکي د جوړولو او د ځلولو لپاره مختلف تعلیمي، مسلکي او روزنیز کورسونه اخلي او په مختلفو برخو کې خپل مهارتونه زیاتوي. د شمیرو له مخې هند کې په دولتي او خصوصي تعلیمي سکتور ټول ټال 110 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده، او لدی منځه شاوخوا څلویخ زره کورسونه د کال 3.5 میلیارد ډالر خالص عواید راټولوي. او چټ جی پی ټی خو به پیژنئ چې د مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو مشهوره کړکۍ ده او هرې پوښتنې ته ځواب ویلی شي. اوس ساینس پوهانو ویلي چې چټ جی پی ټی 4 لومړنی د مصنوعي ځیرکتیا چټ بوټ شو چې د انسانانو د ځیرکتیا په اساس ترتیب شوی تورینګ امتحان یې پاس کړ. دا امتحان د کمپیوټر پوهنې یو څېړونکي الن تورینګ ترتیب کړی او هغه پوښتنې پکې راځي چې مقابل لوری پوهوي دی له انسان سره غږیږي او که له ماشین سره. د کالیفورنیا پوهنتون ساینس پوهان وایي چټ جی پی ټی 4 سره د لیکنیو خبرو پر مهال دا سخته ده چې څوک پوه شي له یو ماشین سره غږیږي. دوی وایي 1500 رضاکارانې له یو انسان او څلورو مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالو چټ بوټونو سره وغږول او دوی ته یې وویل معلومه کړئ چې له انسان سره غږیږي که له ماشین سره. له دې ډلې 45% انسانانو د چټ جی پی ټی په اړه ویلي چې دوی له انسانانو سره غږېدلي. 40% انسانانو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال هغه نور چټ بوټونه پیژندلي چې دوی ورسره خبرې کړي دي او په لیکنی ډول یې ورسره غږېدلي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران خانم له خپل سید شینواري سره هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو د مسایلو د متفاوت تحلیل لپاره خپل اومه ورځ مه هېروئ.
مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
گو سمندر کدے راتا دے دو دنیا زمم شنڈ د تن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس ہستی نہ صبر شی تمام دلے ونو بل تو نہ گتے اباسا زمگ گریوان دزڑ د گلو پانی میرا پی گی وار خطا راتاؤں میں طوفان نہ دی دجوند د گلستان امر مد تندے نہ ناکام دے سوکم امر مد تندے نہ ناکام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندے نہ ناکام دے سوکم امر مد تندے نہ ناکام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندے نہ ناکام دے سوکم امر مد تندے نہ ناکام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندے نہ ناکام دے سوکم امر مد تندے نہ ناکام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسنگ خوگی خوگی شیزما خدای لگے لگے ما خام دے سوکم خدای لگے لگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم
مرمد تند نن کان دے سو کما مرمد تند نن کان دے سو کما ستا محبت زہر جام دے سو کما ستا محبت زہر جام